که په کتابونو کې وي که په مکتبونو که په لباس کې وي که په هر څه کې وي، زما په نظر باندې چې دوه کاله کفایت کوي، د کافي وخت دی. زما زونه جدي خواهش دغه دی چې دوی نور زموږ د خویندو وختونه ضایع نه کړي، د مکتبونو او د پوهنتونونو زمینه سازي وکوي، او په دې باندې هم دوی خبر شي چې که چېرته دوی دا دروازه بندوي نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه شي بندولای. نو د ښه خبر ده چې موږ تاسو په خپل محاول کې په خپل نصاب باندې او په خپلو استادانو باندې په خپلو کدرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمینه سازي ورته وشي. دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټولې ستونزې حل کړي. دوه کاله خو ډېر زیات وخت دی. ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیان او د ښځو په حق کې به دا به ظلم وي، او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي، او دا کېدای شي به افغانان مفلس کړي.
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي، وای تیر کال د کاردان ښوونځي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه، خو سږ کال طالبانو هغه هم اوربندي بند کړ. اغلی مینې په یو مرکه کې له ټولو لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټولې لارې پر افغان ښځو بندې کړې دي، دوی دې تر وروستي حده هڅه وکړي چې له لرې لارې څخه د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي.
مو وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدنی دا هغه فرض تعلیمي په خلکو باندې بند کړای دی، او خپل فرض حق په بند کړای دی. بیا خو د غم یو مثلا لار ده کنه چې وزیري نه کیږي آنلاین یا بره حل لار ده. نو دا چې بیا بعضی خلک د غم پسې نه کیږي، هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزیري کم نشته، زه آنلاین هم نه وایم. آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لاره تو خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتی؟
ما خپل آنلاین درس هم ورکوه، آنلاین درس نیم د څومره یعنی وس پکې راځي را شویم ویل می. البته موږ خپل درس ورکوه انجونو ته، هغه ډېر به راحت وي، ډېر به خوشحاله وي. موږ مکتب باندې بنده یعنی نشو تلای، حداقل دا موږ ته یوه ښه لار ده چې دو طریقه موږ کولی شو خپل درسونه مخکې یوسو. او ما خپله هم درس ویلی، همدا آنلاین درس به مې ویلی، ورته خوشحاله هم وم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو چې بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمینه نه ده مساعده. حداقل کولی شو په کرارۍ په آرامۍ خپل کور کې درس مخته یوسو، درس وایو.
بله، همدا پروسه کال ستاسو درس ورکو آنلاین نجونې څومره خوشاله وي، څومره یو هیله درلودله چې حضوري نسي تلای آنلاین خو درس وایي؟
زه دغه خوشاله خو بخښنه نشم تاسو بیانول، ځکه هغه ډېرې هیله مندې وي، ډېرې خوشاله وي. پنده یې هیله وه چې زه خیر که موږ حضوري یعنی په صنف کې نشته او ښوونځي ته نه ځو، خپل کور کې دا زمینه راته مساعده شوې ده. یعنی که درته ووایم هره ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایسته چې زه شکر زه شکر دومره امید خوشته که زه خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو، دا د کور کې خو ما هغه درسونه مخکې وو. یعنی بې حده ډېرې به خوشحاله وي په ورځ کې. خو حتما موږ دغه موضوع یو یادوري کوله چې دا که ښوونځي ته نه ځو ښه ده، کور کې خو درس وایي، کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو. ډېرې ورته هیله مندې وي، ډېرې خوشحاله وي. خو فکر کوم چې اوس به هغه امیدونه هم سره خاورې شوي وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پرېږدي چې آنلاین هم دوی زده کړي وکړي، خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي، هم د پوهنتون په سطحه هم د ښوونځي په سطحه. تاسو دغو کسانو ته څه وایئ چې څومره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان نجونو ته، افغان مېرمنو ته د زده کړې اسانتیاوې له بهر ملکونو نه برابرې کړي؟
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي، که کم هم چاته زمینه مساعدېږي، یعنی یو څه زده کولو بعد هېڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه، آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي، زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي، کولی شي ته درس ورکي، کان په وړیا ډول وي که په هر ډول، دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو، پرې نه ږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو، موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو. نه، صحیح ده، مبارزه په کار ده. سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي. دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړئ، یعنی انسان دنده پیدا شوی ده هر حالت سره. نو زه خپل کوم کبلی کبلی باید مبارزه وکړو، کله هم چې دا چانس چاته پیدا کیږي باید استفاده وکړي. او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولای شي نور سره مرسته وکړي، که هغه په کلي کې دي، بانډو کې دي، که په هر ځای کې، که کولای شي نور خویندو سره مرسته وکړي، باید وایې کړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمینه مساعده کړي، ځکه دا وخت دی چې د بل لاسنیوای وکړو. د تعلیم په برخه کې همدا که موږ ښځې ونه کړو، د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو، طبیعي ده چې نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي، نو موږ باید یو بل سره لاسنیوای وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي، او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم، اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دي، هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي، ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کیږي، که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی، ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه. هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو، نو ورځ تر بلې دغه موضوع څومره شاته لویږي، هموغومره شاته کیږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي، ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د سل پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدغات پامه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نورم ډېروي، نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي، یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ بند کړ، چې لکه بند امیر، بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي، د ښځو دا به نه خرڅوي، دغه ته دوکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي؟ په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي نه په بازار کې نه شي زغملی چې وپلورل شي؟
بله، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی اقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
خو زه دا پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري، باید استفاده ترې وکړي. او آنلاین درسونه خلک هم مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده، او قرار کې ناخل نه دي په کار چې بس موږ داشته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو، هڅه کوو، استفاده وکړئ له وخته، له چانسه، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کیږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم، که بل څوک دي، که بل څوک دي، نو په قراره کې ناخل نه دي په کار.
مینې جانې، ډېره زیاته مننه، ژوندۍ سلامت اوسي.
ژوندۍ اوسي، تا هم مننه، خیر اوسي.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي؟
زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي، او دا باید ترسره کړي، او یو څه به باید ولولي، او ځان خپل ذهن باید مصروف وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروف وساتي، دا بهتره ده. نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي ترڅو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمنې شي، او له بلې خوا دوی خپل کورنۍ ته ښه څرګند شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي. بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه مونږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده، او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زمونږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي، محصلین، کورنۍ، ټول خلک دي چې باید پوهنتون او ښوونځی خلاص شي. خو بیا هم بېرته راګرځو شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د ښوونځیو برخه کې. زده کوونکو ته د ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لرئ؟ څه رقم د زده کړو استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ته ډېر متوجه، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین بڼه ترېنه اخلي. دغه وخت ته ډېر متوجه ترېنه وخت ځای نشي. وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د هغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي هلته، ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپتر، هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپتر او کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي، او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول که دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره کیدنی، او دا کتاب دغه چپتر چې استاد ورته ورکړی دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرت نه یو محصل درس زده کولای شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیروي شکل لري، او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکي، ښه تحلیل کړي. ځکه لومړی جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ورباندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغې موضوع، دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې د یو موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې ښه تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره نه نیوي، یعنی نوی درس به وغواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دی په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، ښه د تحلیل کې ځان سره، هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه، هغه د بیرونویس کې هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت کړي، بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې نه ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دی کولی شي ډېر هغه نقطې چې دته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه یې زده کړي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لری؟ زده کوونکی لری چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا من سره غلا، په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واتساپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص وو. په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو، او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي، او لکه مخکې مې چې ویل چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل خپل مبحثونه چې په اضافه لست دی هغه هم محصلین سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پانتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي، نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هیوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړې آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپله استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دی چې حضوري د سنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم، داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم، هغسې مې نشو تشریح کولی اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، څوک نشته ما سره په صنف کې ته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم. داسې فکر نه کوم، تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولی په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولی، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مختلف او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناست وي، مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي، بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري، بلکې په استاد هم منفي تاثیر لري. استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې چې حضوري ښه درس ورکوي، په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولای.
په آخر کې که د تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي، نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترې زده کولی شي حتما. دغه ستونزې ته چې ما اشاره وکړه، اکثرا تخنیکي ستونزې دي. که یو محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره، هغو هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکړي. که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي، نو دوی د لاسه نه ورکوي او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
دران دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بند کړي. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. بیا یې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروسته یوکه باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاس ترولنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00-3022-14-4-6-1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لا آزادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به یې راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د دغه خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلوراید NaCl چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره ور واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هونی دي، دا ټوله سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټوله شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چی شو؟ ګډوډۍ، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي. چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دا هغه بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا استعمال میږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټومیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دغه ترکاري جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم، دا ډول غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټوله پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي چې ځدن جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول چې راووتی خوږې یا بوره لرونکي چای راووت. دغه ته چیش وایي؟ محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي، یو نوی شی جوړ کی هغه نوی شی ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپیژندی د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شته وایي؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت، د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګه ورواچوم حلېږي، خو که چیرې 8-10 ګرامه ورواچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل شي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل شي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل شي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې موادو مثال لکه ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بې دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه 10 ګرامه هم ورواچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننۍ درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، Coal is completely burned. و اسکاره مکمل سوزل سوی دی. اسکاره چکل پا دی علت که و سو گرام و سل گرام. ساره بند سوی دی هیس دا دسکارو دو دو هیچ چه هیس دا باندی ندیکل دی. پا اخیر که برت سو گرام پلاس را گلی دی سل گرام. نو دا سنگوایی وی کچیری دا تامل نمخ که تامل دا سکارو دا سنگ کیجی. سکاره دی اور را چو. کلچم اور را چوی سکاره سوزی 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 اخیر پا ایرا بدلیش. نو دا سکاره چه سل گرامه و ایرا با یه هم سل گرامه وی. و پا دی شرط شاو خواب مکمل بند وی. که چیر شاو خواب بند نوی حقا دو دان چه وزی حقا میو اندازه کدر وزن دی. نو اغونه وزنی بیا کمی دو امکان ستا. نو دا کتلی پایش قانون سوایی دا تعمل نمخ که دا مواد و کتله دا تعمل دا ورست دا مواد و کتلی سره مساوی ده. رازو دا کیمیاوی مادلو توازن تا. توازن خپل چشته وای بیلنس یا برابر وای ده. دا کیمیاوی مادلی توازن پا مادلی که دا عناصر و شمیر دوار و طرفونو تا مساوی او پر حساب برابر کول ترکیه تا وای. پا مادلی که دا عناصر و شمیر دوار طرف. که دوری لس و دوری هم باید لس و. که دوری شل و دوری هم باید شل و. که دا مادلی پا دا خواه که پنزه و دا مادلی پا دا خواه که هم باید پنزه وی. دا غطا توازن وای. دلتا اگواری کربون یو دی، دلتا هم کربون یو دی، هایدروجن سلور دی، هایدروجن دلتا هم سلور دی، او اکسیجن دلتا سلور دی، اکسیجن دلتا هم سلور دی. نو کیمیاوی مادلو توازن خپل ځان ته طریقه لري. طریقه، پلان دی قوانین سره کولای شو کیمیاوی مادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولای شو چې مادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پریږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر وه آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ٹو کاربون ڈائی اکسائڈ یا سی او ٹو پلاس رکھی او ایچ ٹو او پلاس رکھی. اول مر چیشی ولی مغلق مرکبات. داغه نظر و دا نور مرکبات تا یو سا مغلق یا سخت دی. دل تا کاربون اتا دی، دل تا کاربون یو دی. یو مرکب که زریب ندرلو دی، زریب هر وقت یو دی. نو فی الحال داغه زای یو دی. کاربون اتا دی او کاربون یو دی. نو چیش کوو اتا دانی کاربون ور زربو. دا بغل کی اتا لیکو. سی اتسول او داغه سی هم اتسول. ده هغه وروسته بیا اچ اتلس او دوا او اچ دوا او. اچ اتلس او او دوا موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نسته. هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو. ولې موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی. نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخ کې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوا دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کم نه ضرب دوا څو کېږي اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا سی رازو سی اته اچ اتلس، دلته سی اته او اچ اتلس پورس ول. شیش پات سو اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوا دانې دي، کچیر دته حساب ونو کو دغه ځای اکسیجن دوا دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي، اته دوا شپاړس، اته دوا شپاړس جمع. دلته څو دانې دي، نه دانې دي. شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربون کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوا شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورضربو، پنځه ویشت پر دوه څوی کېږي دیارلس نیم کېږي، دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته اچ اتلس، پنځه ویشت پر دوه اوټو اته سی اوټو جمع نه اچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن شو. او دا چې بیا دا کسری عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضربو؟ په دوو کې ضربو، دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي پنځه ویشت به پاتې شي، دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو، این اے ټو او پلس ایچ ټو او، این اے او ایچ په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلود دی، ضریب یې یو دی، دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دی، اول اول دلته دوه ورضربو، دا وګوري دوه یې ورضرب کړي دي، دوه دلته ورضربو، دا چې مو ورضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دی، دلته هم یو دانه دی، دلته یو دانه دی، دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن اسول، هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دی، یو دوه به دلته ورضرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ورضرب کړې وه، دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې شو، دوه مخکې هم سوډیم ته ورضرب کړې وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي، دوه دانې ایچ شو، او بل اکسیجن پاتې شو، دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ضرب کړې وه هغه اکسیجن ته هم ضربېږي، هایدروجن ته هم ضربېږي، سوډیم ته هم ضربېږي، دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول، دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا ستاسو کورنۍ کار دی، که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنی هیڅکله سبسکریپت دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ نه شو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو، دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه شو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له سی ان قوس ایچ دو او قوس ام. په دې فرمول کې ان د کاربن شمیر او ام د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو، سی دولس قوس ایچ دو او قوس یولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي، یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشرف فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلاکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فورمول یې دی سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سي دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.